کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به تهاجمي حملې ډېرې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو، کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان سي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو. اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ټپي شوي سرتیري به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. په ننګرهار کې د چارواکو په وینا د داعش په اړه مهم کسان وژل شوي، او د یمن په بندري ښار حدیده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر پیل شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ټپي سرتیري به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. ښاغلی خالد دا خبره نن د دفاع وزارت په یو غونډه کې وکړه.
زخمیای ما از چندین روز به ایسو
د وایز موږ ټپیان له څو ورځو راهیسې د اندړو په ولسوالۍ کې پاتې وو. هغوی انتقال شوي نه وو. په جبهو کې خپلو سرتیرو ته ډاډ ورکوم چې دا ډول پیښو د تکرار مخه به نیسو. ښاغلی خالد همدارنګه د افغانستان د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې دې کافي اقدامات وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش په اړه مهم کسان وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي دا کسان د داعش د ځان وژونکو بریدونو ترهان وو. په وژل شوو کې یو هم د خطاب باجوړي په نوم د دوی قومندان دي. د چارواکو په وینا داعش ته دا تلفات تیره شپه د چین ولسوالۍ د باندر په چونګخې خولې سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اوښتې دي. داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پکتیکا نظامی چارواکی وایي د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل
دا ته ورځ ناوخته د همکاره وایي ځواکونو له لورې د ګومل ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مرکز باندې هوایي برید ترسره کړی و چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. له پکتیکا څخه یو بل خبر وایي چې په لومړي ځل د دې ولایت د تر ټولو پر امنه ولسوالۍ ورګون کې د نجونو یو ښوونځی د ناڅرګندو کسانو لوري سوځول شوی. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز نن ازادي رډیو ته ویل تیره شپه 2 بجې د نسوانې زرابي په نوم دغه ښوونځی ناڅرګند کسانو سوځولی چې ډیر کتابونه، اسناد او نور مهم توکي هم پکې سوځول شوي دي. نوموړي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته سیرمه د ارزو په سیمه کې د ماین چاودنې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویل دغه مرګ ژوبله پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین د چاودنې له کبله شوي. هغه زیاتوي پیښه کې یو لس کلن هلک او یو ځوان وژل شوي، یوه کوچنۍ نجلۍ او یو بل تن ټپي دي. دا نوري په خبره دا په تیره اونۍ کې څویمه خونړۍ پیښه ده چې په همدې سیمه کې د طالبانو د ځای پر ځای شوو ماینونو د چاودنو له کبله ملکیانو ته اوړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام نن په کندهار کې نندارې ته وړاندې شو. په کندهار کې خلکو د دې جام د ورتګ تود هرکلی وکړ. دا کرکټ د نړیوالو سیالیو د جام د چهارشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی او تر کندهار مخکې بامیان او هرات ولایت ته وړل شوی دی. لازادي راډیو نه خبرونه اوري. د یمن په بندري ښار هدیده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې سرچینې نن وویل دا اقدام د هغې هوکړې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي چې د دې سازمان په منځګړیتوب د روانې میلادي میاشتې په پیل کې سویډن کې د یمن د ښکېلو لورو ترمنځ وشوه. په یمن کې حوثي اغیانو څخه ایران او له حکومت څخه سعودي عربستان ملاتړ کوي. دواړه لوري د سویډن په مذاکراتو کې پر دې سلا شوي و چې په هدیده ښار کې به اوربند کوي او خپل وسلوال به له دې ښار څخه وباسي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او د اوکراین د ختیځ او د کریمیا په اړه خبرې کړي. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوست او هغه څلیرشت اوکراینی ماڼوګان خوشي کړي چې روسي ځواکونو د کرچ له تنګینې ولې او زنداني کړي. د جرمني د حکومت ویاندی اولریک دیمر پرون ویل د اوکراین سربیره د سوریه په اړه خبرې وشوي چې متحده ایالاتونو د هیواد د خپل سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ وګرځولې او څلوېښت شمالوګانې ونیول. روسیې تور پورې کړی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړو هیوادونو تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون خبرې کړې وې او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تېره شپه 12 بجې پیل شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یو بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور یې ژوبل کړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم 10 تنه د دغه هیواد وګړي دي. 2 نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. دا په تېرو 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نښه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې له سخت دریځ وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ د دې او نور خبرونه او راپورونو تفصیل پر ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد به تهاجمي عملې زیاتې سي.
له دې حالته به راووزو چې موږ په دفاع کې نور باید په دې باندې فکر وکړو چې دښمن پټن ځایونو ته ورشو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو د ولسي جرګې د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. بلخوا د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا د کابل د رایو په اړه وایي
د کابل موضوع ډېره جدي ده. کومې پر موږ خبرې یو ادریس او محلول شاوخوا اصلا نه نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده، نه مور معلومه ده.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ پر افغان حکومت رغ کوي چې د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو مشارکت ته پام وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګه اورېدو ته بلنه درکوم. او د مودې خبرونه د سر موضوع د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به تهاجمي حملې ډېرې سي. ښاغلي خالد نن د دفاع وزارت د سرپرست په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته به هم ډېر پام وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار احمدالله محب وایي چې هر څوک نظام ته زیان رسوي د افغانستان دښمن دی. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د افغان امنیتی ځواکونو تهاجمي حملې به زیات شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بیرحمۍ سره عمل وکړي. اسدالله خالد د دفاع د وزیر د سرپرست په توګه د ده د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل افغانستان ته خدمت او د دندې خطر سره کول ورته مهم دي او په دې لاره کې به هیڅ هڅه ونه سپموي. ښاغلي خالد وویل سوله د او ټول افغانانو ته د ده په لومړیتوبونو کې ده او ټینګار یې وکړ څوک چې سوله نه غواړي و به ځپل شي.
له دې حالته به راووزو چې موږ په دفاع کې نور باید په دې باندې فکر وکړو چې دښمن پټن ځایونو ته ورشو او ابتکار دی عمل په خپل لاس کې ونیسو. په پښتو کې یو متل ده وای کږی خولې په سوک سمی.
خاغلی خالد په دفاع وزارت کې پر اصلاحاتو هم ټینګار وکړ. ویل ملي یووالی ورته اهمیت لري. هر څوک د خپل دنده په ښه توګه ترسره کړي او د قوم له نامه دې ناوړه ګټه نه اخلي. د دفاع سرپرست وزیر وویل د جبهې په لومړۍ کرخه کې به ملي اردو نوره هم سنبال او ملاتړ به وشي. د دا هم وویل هغه سرتیری چې د جګړې په ډګر کې ټپیانېږي په بیړه به ورته رسېدنه وشي. په دغو مراسمو کې د دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامی هم خبرې وکړې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې او سرخندنې وستایلې. اسدالله خالد او امرالله صالح تېره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو په توګه وګمارل شول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دغو مراسمو کې وویل حکومت ته سیاسي مخالفتونه نه بلکې ښه کار کول او په تېره د جګړې ښه مدیریت لومړیتوب لري.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی، بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کېږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډېر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
خاغلی خالد او صالح چې د پاکستان ضد سیرو په توګه هم پیژندل شوي له ولسي جرګې نه د باور د رایو اخیستلو ته هم اړتیا لري، خو د ولسي جرګې ځینو غړو مخکې له دې چې دغه دوه سیرې د باور د رایو د اخیستلو په هدف ور وپیژندل شي د ولسمشر دا اقدام غوره ګڼلی او هیله یې ښودلې چې دوی وتوانېږي د افغانستان په دفاعي او امنیتي برخو کې ښه کار وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتې ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوې، خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19مه نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2012 شکایتونه ثبت شوی دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر تګ دمخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمی دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل درې سوه د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د دلایلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته او دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. کوم چې پر موږ خبر یو د درې سوه محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج سه، نه جورنال سه، نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده. یعنی داسې یو حالات ده چې هغه خپله کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس د هغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه مکتوبي ورته غواړي ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاشنه چې کله چې کاغذ رایه بتلولې نو د هغه لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د کمیسیون دا وړتیا نه لري چې د اسناد ورکړي درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذخیره شته پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومیږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید څه فکر نه کوي چې په دې سره به مثلا د خلکو اعتماد په دیموکراسۍ په دغه اصل لمنځه ولاړ شي، راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ هم په مخ کې دي؟
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بالاخره په دې کمیسیون متضرر کېږي، په دې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کېږي، دا د هغوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. له بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره کمیسیون چې
څه فکر کوي، آیا بدلونونو ته ضرورت شته؟ ځکه د ولسمشرۍ انتخابات هم په پام کې دي، باید کمیسیونونو کې بدلونونه راشي او که نه فکر کوي چې تخنیکي ستونزې دي که هغه حل شي د همدغه کمیسیون په همدغه کسانو سره کولای شي چې ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي؟
په واضح ډول باندې موږ ویلي دي، موږ په دغه پروسه کې ګټه او تاوان نه لرو، لکه کاندان یا سیاسي ګوندر یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو غوښتنې په دغه پروسه کې او د دې حق اوچت کړو. دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشرۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لویه ګناه ده، اشتباه نه بلکې لویه ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زه تظر دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشتران چې هغه د افغانستان په حالت باندې جلسای وي، دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو، او که چېرته دغسې څو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودۍ سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و.
آزادی رادیو لوونه ترو
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ولرسي زموږ راپورونه او خبرونه ولولي پاته مو د ازادي رادیو دات کام. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د سولې په روانه پروسه کې خلک او دولت څنډې ته پرېښودل سوي دي. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په تړاو کورني اختلافات باید پای ته ورسیږي، چې افغانستان په یو واحد نظر سره سولې ته ولاړ سي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د سولې په اړه کورني اختلافات نشته او ټول د سولې غوښتونکي دي. تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دولت او خلک د سولې د خبرو اترو اساسي لوري دي او د سولې په هر ناسته کې باید حضور ولري. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې په روانه پروسه کې افغان دولت څنډې ته پرېښودل شوی. د نوموړي په وینا سوله به د افغان دولت له مشارکت پرته مطلوبه نتیجه ونه لري.
افغانستان د یو دولت او ملت په توګه سنډې ته پرېښودل شوی. موږ بیا هم د حکومت رهبری مخاطب کوو چې د سولې په اړه کورنیو اختلافاتو ته د پای ټکی ورکړي تر څو موږ یو واحد دریځ ولرو، ځکه د افغانانو اساسي اړتیا سوله ده.
د ولسی جرګې د شنبې ورځې په ناسته کې همدارنګه یو شمېر وکیلانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان ملګري هیوادونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغانستان د سولې په اړه راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې یوه ناسته ترسره شي. د سولې د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي، چې پکې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیل آزاد په ګډون د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او طالبانو استازي به هم ګډون کوي. لس ورځې مخکې هم طالب استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د افغان حکومت د یو پلاوي په ګډون د ابوظبي په ناسته کې کتلي وو، خو طالب استازو له افغان پلاوي سره ونه کتل. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دغه هیواد د سولې په مسایلو کې سنډې ته نه دی پریښودل شوی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا په ګډون د افغانستان د ټولو ملګرو هیوادونو هڅې د سولې په پروسه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په هدف دي.
د سولې په خبرو کې په ملي کچه موږ اجماع لرو، ټول افغانان د سولې څخه حمایت کوي او د سولې غوښتنه کوي، او سولې هڅې د دې لپاره کېږي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرې مخته ولاړې شي.
د نوموړي په وینا له یو شمېر اشخاصو پرته چې ممکن د خپلو شخصي ګټو لپاره متفاوت نظرونه ولري، نور ټول افغانان په دې برخه کې واحد دریز لري.
دوستانو، بیا هم د همدې سولې په برخه کې تم کیږو. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ پر افغان حکومت غږ کوي چې د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو مشارکت ته پام وکړي. دوی له یو شمېر مدني ټولنو سره د شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې حکومت باید د سولې په پروسه کې معامله ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته جدي پام وکړي. ناجیا ساپۍ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ وایي د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو، ښځو، سیاسي احزابو او خلکو له مشارکت پرته به دا پروسه بې نتیجې وي. د افغانستان د سولې کور د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني فعالانو سره د ګډې ناستې پر مهال وویل حکومت باید د سولې په پروسه کې معامله ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دغه بنسټ یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دغه بنسټ یوې غړې گینه یاری د اعلامی یو برخه داسې ولوسته:
مشارکت زنان، جوانان، اقلیت‌ها
د سولې په پروسه کې باید د ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو مشارکت ته پام وشي او پریکړو کې استازي حضور ولري. حکومت باید د سولې اساسي نقش ولوبوي. حکومت باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي، د جګړې د ختمولو په سترګه ورته وګوري، نه دا چې موقتی اوربند وشي، او په دې پروسه کې باید د ښځو لاسته راوړنې خوندي شي. دوی وایي کچیرې د سولې په هڅو کې د خلکو غوښتنې په پام کې ونه نیول شي، رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان او په خپله ښاغلی خلیلزاد د افغانستان سولې ته هیله من کړی. په روانه میلادي میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې امریکا، سعودي عربستان او پاکستاني چارواکو له طالب استازو سره وکتل او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په جده کې د بل ناسته هم جوړه شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د سولې رواني هڅې ګټورې نه ګڼي او وایي له وسلوالو طالبانو د استخباراتي افزار په توګه کار اخیستل کېږي او په وینا یې له دې ډلې سره سوله امکان نه لري. مدني فعال محمد نعیم ایوبزاده وویل:
برداشت ما فعالان مدني است که
د مدني فعالانو په توګه زموږ برداشت دا چې په خوشینۍ سره په تیرو شپاړسو کلونو کې معلومه شوه چې طالبان یو استخباراتي افسر دی، نه داسې څوک چې یوې برنامه سره راشي او سوله وکړي او داسې یوې ډلې سره سوله موږ نتیجې ته نه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي پلاوی ټاکلی او ویلي چې د افغانستان سولې په تړاو به له ټولو قشرونو سره سلا مشورې کوي او نظرونه به یې په پام کې نیسي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د ښځو په وړاندې د جنسي ځورونې او تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې که په ورزشي فدراسیونونو کې د ښځو او نجونو د ځورونې پیښې جوتې سي، نو دوی باید د مخنیوي لپاره خپله طرحه د حکومت سره شریکه کړي. وصل وصل راپور ورکوي.
د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې په خزینه لوبغاړو د جنسي تیری او زورونې د دولت خبرېدو وروسته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د خزینه لوبغاړو په وړاندې د جنسي زورونې او تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو خبره کوي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون غواړي د افغانستان په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د خزینه لوبغاړو د وضعیت عمومي ارزونه وکړي.
موږ همکاران یو خاص فرمونه جوړ کړی چې موږ یو عمومي ارزیابي وکړو د اولمپیک نه د ټول فدراسیونونو نه. زموږ همکاران باید د ټول اولمپیک مکمل په اړخیز توګه بررسي وکړي د ټول فدراسیونو نه چې هلته زنانه موجود دي، دوی باید سرجابي وسي، بررسي وسي او هلته موږ وګورو چې زاورونه شته که نه شته. که زاورونه موجود وي چې بیا موږ اقدامات وکړو چې موږ خپل طرحه بیا دولت ته.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي زورونې ادعا اندېښمن کړي او دوی دغه قضیه په جدي توګه څېړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت برېتانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ځینو لوبغاړو له قوله د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د زورونې راپور خپور کړ چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې دا اداوې په جدي توګه وڅېړي. له هغې وروسته لوی سرنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی په خپل لومړي اقدام کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم او د یاد فدراسیون د څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې. دا شان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو په پایله کې ښاغلی کریم د دریو میاشتو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. په دغه لړ کې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځل بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری یو ټکان ورکوونکی راپور خپور کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په وړاندې د خلکو کلکه غوسه راوپاروله. د دغه راپور تر خپرېدو یو ورځ وروسته د افغانستان لوی سرنوالۍ په یو بل اقدام کې د فوټبال فدراسیون رئیس کرم الدین کریم د دغه فدراسیون د ګول ساتونکو د کمیټې مسؤل نادر عالمی، سکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتونو د اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د دغه فدراسیون یو کارکوونکی رستم ممنول خروج اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی د شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې څېړونکي پلاوی تر دې مهاله له 15 نه زیاتو کسانو نه څېړنې کړې او د هغه ځانګړي خونې ویډیوګانې او انځورونه هم اخیستي چې د اداو له مخې پکې له نجونو جنسي استفاده کېدله. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د شبکې د عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤله روبینا همدرد وایي که په فوټبال فدراسیون کې په ښځینه لوبغاړو د جنسي تیري او زورونې په قضیه کې عدالت ټینګ نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
اوس وینو چې دومره غټه ضربه د خلکو اسان د دوی روحي او دوی باندې وارده شوه چې د دې جبران به ډېر ستونزمن کار به وي. ویله لرو چې د دې قضیې په ثبات به عدالت تامین شي. که عدالت تامین نه شي اول خو به یو ضرر دی چې هېڅکله به یو څوک خپل غږ اوچت نه کړه او هر حالت به تعامل که زه کوایي به چې غږ اوچت کړم څه فایده. او دویم غټ ضرر به دی چې هېڅکله به یو څوک په چا اعتماد ونه کړه او خپل نجونې په ایسای تفریح نږدي د کور نه بهر.
اغلی همدرد وایي د ګارډین ورځپاڼې تازه راپور دا ښیي چې په فوټبال فدراسیون کې په ښځینه لوبغاړو د جنسي زورونې پیښې شته خو نوموړي تمه لري چې څېړونکي پلاوی په دې اړه خپله پرېکړه ژر تر ژره له خلکو سره شریکه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ور بسوی وی نړیواله موضوع ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې مرکل له پوتین څخه غوښتي دي چې هغه څلوروشت اوکراینی سرتیري خوشي کړي چې روسي ځواکونه نیولې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د جرمنی د حکومت ویاند اولریک دیمر وایي صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د وضعیت او په کریمیا ټاپو وزمه کې د وروستي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په کریمیا ټاپو وزمه کې وروسته تر هغې وضعیت ترینګلی شو چې روسي ځواکونو په 13 نومبر میاشت کې د تور سمندر په کرچ تنګي کې د اوکراین پر سمندري سرتیرو ډزې وکړې او څلیرشت عسکري ونیول. روسیا ادعا کوي چې د اوکراین دا سمندري ځواکونه په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د نړۍ زیات شمېر هیوادونو تر اوسه کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. د جرمني صدر اعظم دغه راز د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم تلیفوني خبرې کړې دي او دواړو مشرانو د اوکراین د ختیځ د اوربند پر موضوع بحث کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې اوربند سرلنن نه عملی شوی دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له نوې موافقې هرکلی کړی دی.
د اوکران په ختیس کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اوکران د ختیس په جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. که څه هم روسیا د اوکراین په کورنیو چارو کې خپل هر ډول لاسوهنه ردوي، خو د جرمونو نړیوالې محکمې په 2014 کال کې د اوکراین د ختیځ جګړه د روسیې او اوکراین ترمنځ جنگ وباله.
تاسو موږ خلک زده رادیو او ریا زده رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د زده رادیو ویب سټ ته ولاړ شئ، پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. دوستانو، خبرونه مو ادامه لري. اوس یې نیمایي ته رسیدلې د کابل په وخت 4 بجې او 10 دقیقې دی. یو ځل بیا له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ټپي سرتیری به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. په ننګرهار کې د چارواکو په وینا د داعش 14 مهم کسان وژل شوي. د پکتیکا نظامي چارواکي وایي د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. له پکتیکا څخه په یو بل خبر کې راغلي چې په لومړي ځل د دې ولایت په وی پر امنه اورګون ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی د ناڅرګند وسلوال لخوا وسول شوی. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه د ارزو په سیمه کې د ماین چاودنې دوه کسان وژلي دي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا ټول ملکیان دي. په وژل شوو کې یو 10 کلن هلک او یو ځوان شامل دي او په ټپیانو کې یو ماشوم انجلۍ. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام نن په کندهار کې نندارې ته وړاندې شو. د یمن په بندري ښار هدایده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر نن پیل شو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې.
اسمعلان مننه کوم. دوستانو، اوس به هم د سپورت خبر د افغانستان سپورتي خبرونه له یوسف ستران څخه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2019 کرکټ نړیوال جام له افغانستان څخه بیرته متحد عربي اماراتو ته ولېږدول شو. دا جام چې د تیرو درې ورځو راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شو، خلکو له نږدې ولیدو. جام د تیرې چهارشنبې په ورځ کابل ته راوړل کېدو وروسته بامیانو، هرات او کندهار ته هم ولېږدول شو. د دغو ولایتونو په تاریخي او لرغونو ځایونو کې لېږدول کېدو وروسته بیرته کابل او ننشنبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدول شو. دا جام هغو هیوادونو ته چې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې لوبیږي او یا د کرکټ ډېر مینهوال لري لېږدول کېږي، او له دې وړاندې ډېرو نورو هیوادونو هم کوربه توپ کړی. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل. په دوو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دی. په وروستیو کې د فوټبال د نجونو د ټیم ځینو غړو د فوټبال فدراسیون څو مسؤلان په جنسي زورونه تورن کړي دي. د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم غړو 13 ورځې یو ځل بیا ګارډین ورځپاڼې سره د شوي جنسي زورونې په اړه تازه جزئیات هم شریک کړل. له دې سره د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ازادي راډیو ته ویلي چې کمیسون په ټولو ورزشي فدراسیونونو او ادارو کې د جنسي ځورونې موضوع څېړي.
دوستانو، د دې خبرونه په دوام په پای کې دوونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه چې وروسته به په ترتیب درته خبره سي. خو تر هغه دمخه، د کرکټ نړیوال جام 13 ورځ نه وخت کندهار ته یوړل سو، او په دغه ولایت کې د چارواکو او د سپورت مینوالو لخوا تود هرکلی وسو. د کرکټ نړیوال جام 3 ورځې مخکې افغانستان ته راوړل سو، او د کندهار ترڅنګ بامیان او هرات ولایتونو ته هم یوړل سو. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کرکټ د نړیوال جام دار کلی لپاره د کندهار په وای ډګر ولایت مقام او دغه راس په خرقه شریف کې د چارواکو او د سپورت مینوالو لخوا مراسم نیول شوی وو. د کرکټ نړیوال جام د تیر چهارشنبه په ورځ کابل ته راوړل شو، چې وروسته بامیان او هرات ولایتونو ته یوړل شو، او تیر ماښام نه وخت کندهار ته راوړل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی کندهار ولایت ته د 2019 کال کرکټ نړیوال جام د رسیدو په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په وینا کې وویل چې د هند هیواد سره یو قرارداد کړی چې له مخې به د کندهار د کرکټ د لوبغالي لپاره میلمستون او د لوبغالي پاته برخه چمن کړي. ښاغلی فضلی د کندهار ولایت له ځوانانو وغوښتل چې کرکټ ته مخه کړي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. بلخوا د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب د کرکټ بورډ د چارواکو غوښتل چې د کندهار په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ځوانانو د سالم او بوختیا لپاره د کرکټ معیاري لوبغالي جوړ کړي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام بل افغانستان ورسته متحده عربی اماراتو ته ولېږدول سي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالي به د مئی د 10 ورځې څخه د جولای د 14 پورې په انګلستان کې ترسره سي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې لس هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دي برخه اخلي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسو به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولي د روانو هلو زلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسی سره دوی څومره همکاري کولای شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړي.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه. البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کېږي له تاسو سره لنډ بحث لرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2001 میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولې دي. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازې ټاکلې پرختیا هم هڅونه کړه. خلیلزاد سمو د مخکي زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دادې چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شمول او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او مانلرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخکي موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغه 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدونکو ورسته ځکه دواړو خواو ته کارونه کوي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پورې وړي.
As I remember, since last 7 or 8 years, مننه خاغله سفیر ویا اتکاله کیږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میسته راولي. خودلته انتقاد داده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې د حالت د افغان دولت او امریکا هڅه اغیزمنې کړي دي. پروسیو کې د سیمه د پیوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کیږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یو معنی نشي جوړولی؟
Would be an obstacle to, toward the peace process?
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
په ډاډ سره ویلی شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. له دې څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ییز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده، نو دا یو څو ورځنی نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پرېکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي. او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیه او ایران همکارۍ ته راشو، نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپایي ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
زه
په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو، نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه څرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر. تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړي چې کوم موارد پکې شامل دي؟
خانم
میرمن موګیرینی د جنیوا په کنفرانس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او په تیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندېښنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاده شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سری کرښې موجود دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصروي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسېدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغو جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولی شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولی شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمېر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ پخوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې در درلودلی موږ د یو ناپیلی بنسټ په توګه فعالیت کوو موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو خو په دې برخه کې ناپیلی نظر لرو هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یو وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو اوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي
لکه څنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي خو که د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته وکتل شي دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي خو افغان حکومت په دغه خبرو کې نو دا یو مسله بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی دغه مسله سره ول ارزوي
هغه څه چې موږ د خاغلی خلیزات له خبرو برداشت کړی دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي د تفاهم پاره نه زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرح سره کوم تضاد نه لري د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودی پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلې چې دا د افغان حکومت نه وخت دی خو هغه څه چې مونږی اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیز کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی تاسو دغه بورډ سره ډول ارزوي
اناونس بای د افغان ګورنمنت بټ اټ ریسیوډ ا ویری هیوج کریټیسیزم
دټس ټرو بټ یو نو آی ثینک
او دا یو حقیقت دی خو دا ټیم باید منځوی نشي ځکه دا یو ستر بورډ دی د دولس کسیز مرکزی ټیم په خوا کې به کار کوي مرکزی ټیم بل مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران دولتونو استازي د خزو او نارینه واستاز یو دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي
نیکست ټو ذا ټیم اگین یو هاف دیس پیس اډوایزری بورډ which is
this board is خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي ده او اجرایوي صلاحیت نه لري
this is not so clear
دا مسله دومره روښانه شوی نه ده ممکن خبره د دې برخلاف وي یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې دا بورډ په مشرتابه کې به تاسو ولسمشر او اجرایي رئیس ومومي
so I think it's more the other way around in fact
thank you very much Mr. Ambassador
thank you to you thank you for visiting your delegation
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې می ومني په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د ځینو ډلو او اشخاصو لوري بلار کېدل شي
هغه ځوانان چې عمر کم دوی ډېر ښه غولول شي
هغه تنکی ځوانان چې بلار کېږي له کوم ستونزو سره مخ کېدل شي
د مو سره دغه کارونه کې زه د پلار ته وامه یو ټولن کې درس وکم
او کورنۍ څه ډول خپل اولادونه له داسې خلکو ساتلی شي چې بلار کوي
یعنی یو پلار امور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډیر داخلو شي
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي زه فیروزه عزیزی وړاندې کوم
اکثره ماشومان چې د نوې ځواني مرحلې ته داخليږي په ټولنه کې له داسې اشخاصو او ډلو سره هم مخ کیږي چې د دوی د بیلاری کولو هڅه کوي او بیا په مختلفو ځایونو کې ترې ناوړه استفاده کوي د بیلګې په ډول جنسي استفاده یا هم په قاچاق غلا سوال او نور داسې کارونو کې ماشومان او تنکی ځوانان کارول کیږي چې جرمي موارد شمیرل کیږي تنکی ځوانان ډیر کله د ملګرو یا هم د نورو لویانو لخوا هڅول کیږي چې د دوی په خوخه ناوړه کارونه وکړي هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې لاتل سکلونو څخه ښکته دي د قوانینو له مخې د ماشومانو په لیکه کې راځي د عدلیې وزارت د ماشومانو د اصلاح او تربیت مرکز مشر صدیق صدیقي وایي له دوی سره دا تاسو په شاوخوا کې هغه تنکی ځوانان او ماشومان شته دي چې د قانون خلاف کارونه یې کړي
د سات افغانستان سپیچور مرکز
سره په ټول افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح او تربیت څلور دیرش مرکزونه فعال دي چې اوس یوازې په نورستان کې کوم مزنون متهم یا محکوم ماشوم نه لرو خو په نورو ولایتونو کې زموږ مرکزونه فعال دي او د ماشومان شمیره هم ولایت په ولایت توپیر لري چې اوس شاوخوا 800 مزنون متهم او محکوم ماشومان زموږ په مرکزونو کې ستا. دا په هنتون استاد او د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ غړي نرګس حسنزی مومند وای اکثره خلک او ډلې ځکه تنکی ځوانان او ماشومان د خپل ناوړه کارونو لپاره غوړه کوي چې هغه په ډیرو مسایلو نه پوهیږي او دوی په اسانۍ غلطوي.
دوی نشي کولای یعنی یو کس چې عمر یې تر 15 پورته وي یا هم ډیر شاوخوا هغه کس ته زر غولولی نشي، مګر هغه ماشومان یا هغه ځوانان چې عمر یې کم وي دوی ډېر ښه غولولی شي. بنا پر هغې دوی زیاتره همدغه ځوانان او ماشومان خپل د دغې غلطې او ناوړې لوبې جز ګرځوي. او بلته چې زمونږ دغه دولت هم زمونږ حکومت هم دې برخې ته سمه پاملرنه نه کوي. ماشومان زیاتره چې په دغه قضیو کې دوی ګیر کیږي یا دوی نیول کیږي دوی تر پایه پورې هڅه نه کوي چې د قضیه په سمه توګه وڅېړي.
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ډېرې کیسې لیکلي وایي اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو ملګرو له لاسه بېلارې کیږي. دی په دې اړه د خپل زوی کیسه راته کوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځېد.
مثلا زما کوچنی زوی و یو دا بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول چې دوی سره مې ګیر کړه. ډېر په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپله منحرفان دي. او بله ورځ ته سګرټ څکوي، بله ورځ چرس څکوي، او بله ورځ ته پیسې نه لري دغه شان زه خو نه ورکوم په دغه منفي لارو کې. او بیا ته مجبورېږي چې لار سي یا زه خپل کور نه کوم غلا وکړې یا د خپل ورور نه یا د خپل خور نه په پور واخلې. او دغه ورځ په ورځ ورځ په ورځ تا بیا یې تیارو ته ته ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپله وپوهېده چې دغه څنګه ده، ولې دا د پلار مې څنګه وایي ده. هغه شو چې خپل هغه انډیوالانې خوشې کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یې توکي استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشه یې توکو اخته کړ او اوس خپل کور ته هم نه ځي. له داسې خلکو سره ګرځېدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته به ورتلم، دلته مې فوټبال کاوو او ورسره به مې چرس څکول. له چرسو وروسته همداسې شیشهیي او پوډرې شوم. چې کور ته به ولاړم مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لرې. مور او خویندې به مې ډېرې خفه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زروراق ولیدل ژړل به یې. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس دا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی او دې خلکو ته به مې خوا بدېده ده. خو چې نشه یې سوم هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم. د کابل اوسېدونکی هارون سمون وایي اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کیږي او هغوی یې منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې دا خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنې هغه بې جراته مخته کېږي. فرض مثال که یو منحرف کس یو کار باندې وکړي هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي. وایي که زما سره دغه کار ونه کړي زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې درس واکوم. یعنې یو غټ لامل یې دغه بېجورتي ده چې نوي ځوانان بېجورته دي. یعنې د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنې دغه شرم د دې لامل شوی دغه شی همداسې پټ روان دي. مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. یعنې دغه ټولو خلکو درک کړې ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلارې کېدو سبب کیږي.
کور لکه بندیخانی غوندې ورته وي. همدغه یو لامل همدا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي. د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي د فشار تر لاندې یې بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسېږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي او غواړي چې د درس د مکتب د هغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي. او په همدې ډول دوی وخت د مکتب نه تښتي یا مثلا د کور نه تښتي او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري. او دوی په ذهن کې دا نه راځي چې زما آینده څنګه کیږي، زه منحرف کیږم، پر ما باندې څه کیږي.
نرګس حسنزی مومند دا ښه بولي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره داسې چلند وشي چې هغوی وکولی شي خپل هره ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بېلارې کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل تر
امکان تر حد پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم ما به هغه ووهي یا مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې مونږ د میندې پلارونه باید مونږ خپل ماشومانو ته دا جرات ورکړو، مونږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د مونږ ماشوم هر خبر مونږ ته وکړي، هیڅ خبر هغه ونه شي کولای چې د مونږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلارې نه شي خپل ډېر وخت له هغوی سره تېروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله او دوی سره مې په کور کې داسې گیمونه وهله، مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې، او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم، او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته وایي، دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي، او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمی لري. او بل دا ده چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ماته خپل مور ته وایي، او که چېرته نسي ویلای دوی ته مې ویلي دي چې دا ولیکي راته چې څه مشکل لري، څه ستونزه لري او څه غواړي، دا راته لیکي بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یا یو څه رهنمایي کوم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ماشومان څنګه بیلاری یا منحرف کیږي، هغه تنکی ځوانان چې بیلاری کیږي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي، او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاری نشي کورنۍ څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د چونیزو مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسې اوریدو ته رابولم.
پیمان سے ولی یوشمر تنکی ځوانان بیلاری کیږي، عوامل یې تاسو ته بولئ.
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې نیول سي، مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي، په دننه په کورنۍ کې شخړې، د پلار او مور ترمنځ مشکلات، دا په د ماشومانو د ځوانانو پر روان باندې ډیر منفي اغیز نیسي. دوم که قانون تطبیق نیسي، جرمی فضا حاکمی، امنیت فیزیکی امنیت نه وي، که په محیط کې چې دوی سر و کار لري هلته مافیا کړې یا دسی یو دلی فعالی چې هغه ماشومان سره یا ځوانان سره غواړي چې سو استفاده وکړي، دا هم کولی شي د ماشومان په شخصیت باندې تاثیر ولري.
هغه تنکی ځوانان چې په ځوانۍ کې بیلاری کیږي، دا تنکی ځوانان ډېری داسې هم دي چې د ژوند تر اخره دغه خپل تیروتنې یا دغه خپل بیلاری توب قرباني ورکوي. له دې ور هاخوا دوی ته نورې کومې ستونزې پیدا کېدلی شي؟
اوله ستونزه دوی خپل شخص ته پیدا کیږي، ځکه چې دوی په ټولنه کې منحط او ناکام فرد څرګند کیږي، ټولنیز مشکلات دوی ته پیدا کیږي، سم نیسی کول چې انسانان نور انسانان سره ښه روابط وساتي، ملګري ځان ته پیدا کړي، دا دوی ته اولین ضربه د خپل شخص یا ماشوم ته رسیږي. دوم بیا خپل کورنۍ ته رسیږي، بعد ماشومان بیلاری کیږي، دوی زی منفي کارونو خواته جرمی مسائل ته حتی لاس اچوي، نو دا د کورنۍ لپاره یو ډیر غټ لوی مسؤلیت پیدا کیږي. او دریم ټولنه ته یو مشکل پیدا کیږي چې موږ شونو سو کولای یو سالم انسان ټولنه ته وړاندې کو، موږ په ټولنه کی هغه د امن فضا له منځه ځي، نو دا ټول ته مشکلات پیدا کیږي.
کورنۍ څنګه د خپل تنکی ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکی ځوان خپله دننه په کورنۍ کې دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي. هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی شي ټولنه یې نشي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر دخیل اوسي، هغوی پوسی ترې وخته پورې چې زما دوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده دیوالان ملګري څوک دي، د باندې چیزي څه کوي، څه وخت بیرته راځي، دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر یو مثبت دخالت باید په ژوند کې ترې وخته پورې ولري. دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمینه ده مثلا د ورزش او سالم مصروفیتونه باید ورته مهیا کړي، تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکی ځوان هسي یو مثبت خواته واړول شي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمی فضا چې رامنځته شوی ده هغه کړي، مافیایي کړي یا جرمی کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکي ځوانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی د داسې کړیو مخنیوی وکړي تر څو چې یو سالمه او با امنه فضا رامنځته شي. هغه فکر کوم چې مثلا د اولمپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د ښو سالمو لوبو او کارونو دپاره زمینه د ماشومانو دپاره او تنکي ځوانانو دپاره مساعده کړي، په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعدي تر څو چې ځوانان لاړ شي، هلته مصروف شي او د دوی انرژي همالته مصرف شي په مثبتو کارونو باندې.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې خبرونې ښه وخت ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.